السلام علیکم ستړي مشي د بشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجا شو د وینا تر دوه بجو د خبرونه کې ز منو شاسته سو قربم په اول نیمای کې درته د خبرونه یو شمیر کورنی ریپورټونه وړاندې کوو په دویم نیمای کې به هفتوار خبرونه ریډیو وی مجله اوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمون همکار نجیب امیر وړاندې کوي
له خوستا د وزیرستان د کډوالو پاکستان ته د ستنېدو لړۍ دوام لري. سکاټلند یارد د کندهار د برید پلټنه کوي او له ګوانټانامو زندانه لس بندیان عمان ته ولېږدول شول. د افغانستان د خوست ولایت له ګلان پنډغالي څخه د وزیرستان د کډوالو پاکستان ته د ستنېدو لړۍ نن په درېیمه ورځ هم روانه ده. چارواکو په بنو کې د مشال لړیو خبریال ته پرون خبر ورکړ چې د سې شنبې په ورځ ټولې 130 کورنۍ د غلام خان په بندر د پاکستان لوري ته واوړېدلې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې چارواکو ویلي وو چې هر ورځ به د 200 په شاوخوا کې کورنۍ بیرته پاکستان ته وړي چې په غلام خان بندر کې به یې مناسب تیږي او بیا بعد له هغه ځایه د کډوال د باخیل پنډغالي ته رسول کیږي. له افغانستانه د وزیرستان د کډوالو د ستنېدو لړۍ د جنوري په 14 پیل شوې وه. په شمالي وزیرستان کې د ضرب اسب عملیاتو څخه د پاسه 6000 کورنۍ افغانستان ته په وړېدو مجبوره کړې وه. په کندهار کې د والی پر میلمستون د حملې د تحقیقاتو لپاره د سکاټلند یارد پولیس دغه ولایت ته رسیدلی دي. د کندهار د امنی قومندان جنرال عبدالرازق د سه شنبې په ماښام په یو بیان کې وویل چې د سکاټلند یارد په نوم د برېتانوي پولیسو په ګډون د متحده عرب اماراتو دوهم تحقیقاتي پلاوی هم د کندهار د والی پر میلمستون د حملې د تحقیق لپاره دغه ولایت ته رسیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یو بل پلاوی چې مشري د ولسمشر یو صلاحکار کوي لا هم د پیښې په پلټنه بوختي. دغه پلاوی یوازې په لومړنیو معلوماتو کې ویلي دي چې دغه حمله د پاکستان د کوټي ښار په یوه دینی مدرسه کې پلان شوې وه. په دغه حمله کې ټول 12 کسان وژل شول او 19 نور ټپیان شول. د افغانستان د ننګرهار والی د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان پر خلکو په ځانګړي ډول قومي مشرانو باندې غږ کړی چې ماشومان ته د پولیو یا د ګوزڼ ضد څاڅکو د ورکولو لپاره دې خپلې مرستې ونه سپموي. ګلاب منګل دغه څرګندونې پرون په جلال آباد کې د یونیسف ادارې په مرسته جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې.
د دې مهلک مرض پر وړاندې مبارزه یوازې د روغتیایي کارکوونکو نه ده، بلکې په دې کې ټول ولس په ځنګل ډول سره قومي مشران، دینی علما، مدني فعالان، د رسنیو مسؤلین، ځوانان، خویندې دا ټول ګډ مسؤلیت لري. او زه په ټولو خپلو هیوادوالو باندې غږ کوم چې افغانستان څخه د دغه مهلک مرض په له منځه وړلو کې د زړه د اخلاصه کار وکړي ترڅو خپل هیوادوال وژغورو.
بل پلو د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال وایي چې د 2018 کال په اوږدو کې زرګونه ماشومان د بیلابیلو وجوهاتو له کبله د پولیو ساسکو څخه محروم پاتې شوي او خو دوی هڅه کوي په روان کال کې ټولو ماشومانو ته لاسرسی ولري. د مهاجرت نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت سره د افغان مهاجرو د ثبت سیستم پر جوړولو غور کوي. د دغه سازمان مشر لارنس هارت پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له شمیر چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي ښاغلي لارنس په ایران او پاکستان کې د میشت افغان کډوالو پر وضعیت هم بحث کړی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان تیرونه ویل چې 2018 میلادي کال د پیل په لومړۍ اونۍ کې تر 1400 زیات افغان مهاجر له پاکستان او تر 1200 زیات افغان مهاجر له ایران اوستل شوی دی. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل د افغانستان له امنیتي ځواکونو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. جنرال ووټل پرون په کابل کې د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله سره وکتل. د اجرایي ریاست خبر پاڼه وایي چې ښاغلی عبدالله له دې لوړ رتبه پوځي مقامه غوښتنه کړې چې امریکایي عسکر دې د 2018 میلادي کال تر پایه له افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. جنرال ووټل همداراز په افغانستان کې د حکومت او د مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ د سولې پر امکان همغږي دلی دی. جنرال ووټل کابل ته تر سفر مخکې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال جاوید قمر باجوا سره خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ خبر پاڼه وایي جنرال باجوا ډاډ ورکړ چې حکومت په افغانستان کې د سولې د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د افغانانو په رهبرۍ ترسره کیږي. امریکا پرون د دې خبرې پخلی وکړ چې د کیوبا له ګوانټانامو زندانه لس قیدیان عمان ته لېږدول شوي دي. د عمان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په غوښتنه یې دغه قیدیان منلی دي. امریکایي چارواکي وایي له دغو لسو کسانو څخه دوه یې د افغانستان او پاتې د یمن اتباع دي. د سپینې ماڼۍ ویاند جوش ارنست د جنورۍ په 18 په لومړي ځل دا اعتراف وکړ چې د ولسمشر باراک اوباما هغه ژمنه به پوره نشي چې د جنورۍ تر 16 چې د اقتدار واګي پرېږدي د ګوانټانامو زندان به په بشپړ ډول وتړل شي. امریکایي چارواکي وایي لا هم 15 نور قیدیان د ګوانټانامو په زندان کې د بند شپې اړوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له نړیوالو سره د تهران پر اټومي موافقه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ انتقادونه رد کړل او وی ویل چې پر دې موافقه بیا بحث نه کوي. حسن روحانی د یاد تاریخي جوهري تړون د کال په پوره کېدو پرون یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې دا تړون د امریکا لپاره هم ګټور دی. نوموړي پر ټرمپ انتقاد وکړ چې په وینا یې د دغه تړون امریکا ته د ګټو نه ناخبره دی. هغلی ټرمپ د تړون تر ټولو بد یاد کړی وای په ترس کې ایران ډیر ستر لاسه کوي. خو روحانی د ټرمپ نیوکی یوازې شعارونه بللي او وایي دی د دغه جوهري تړون د سباون په اړه هیله مند دی. د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جوهري تړون په ترڅ کې ایران له خپلو اټومي هلو ځلو لاس اخیستی او په غبرګون کې پر دغه هیواد وضع شوي بندیزونه نرم شوي دي. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د مشال همکاری رفعت انجمن د کرنسیو بیا او د سبانی موسم حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 73 روپیا دیش پیسې اخیستل کیږي او په 73 روپیا اویا پیسې خرڅېږي. یو یورو په 44 روپیا 50 پیسې او په 45 روپیا 60 پیسې. یو مار په 102 دیش روپیا دیش پیسې او په 103 دیش روپیا اویا پیسې. یو درهم په 1 دیش روپیا 40 پیسې اخیستل کیږي او په 1 دیش روپیا 60 پیسې خرڅېږي. یو ریال په 23 روپیا 50 پیسې او په 23 روپیا 50 اویا پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 60 پیسې او په 1 روپیا 30 پیسې. یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅلې کیږي او یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅېږي. او اوس د موسم حال. د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به وریځې وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 سانتي ګریډ او کم نه کم 9 وي. په بنو کې زیات نه زیات 45 او 15 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم منفی 9 وي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسیو بای او موسم حال واوریده. په دې غړې کې مدرلا دغه موضوعات راوړې دي. د افغانستان خوست ولایت نه د وزیرستاني کډوالو د واپسې عمل جاري دی. په پیښور کې د قبایلي سیمو د پرمختګ په اړه د ورځنۍ غونډه نن هم دوام لري. د دې غونډې ګډونوال د اقتصادي چارو پوه ډاکټر احسان علي وایي
دا هغه بیا کانه چې کومه غا نګلیکټ کړی دی هغه د پاره پیسې پکار ده. هغه د پاره انویسټمنت پټ هغه کې روډونه جوړ شي هغه سکولونه جوړ شي سکل ډیولپمنت سکیمز پکې شروع کی.
د مومند ایجنسی په سکولونو کې د فرنیچر او په خیبر ایجنسی کې د بجلی د نشټوالي په اړه ریپورټونه لرو. فقهي حکومت د وسلوارو پر ضد د پوځي عدالتونو بیا شروع کولو هڅه کوي خو سیاستوال او د انساني حقوقو مبارزین څه وایي؟ نور رپورٹونه هم اوریدل شي او د روانې غړي په دویم نیمای کې بعد مشال ریډیو وی مجله کې د سندرغاړي زرسانګ خبرې واوري چې ژوندۍ څنګه تیریږي.
زنده الله پاک خمه چلیږي ورته کنه خنه چلیږي ورته ما خنه چلیږي سو کو چاته خدا سره چې ما خنه چلیږي.
د هر څاورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګه شي. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو د ریډیو نه علاوه د مشال ریډیو .com په پته باندې د انټرنیټ لارې هم اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم اوریدل د خوست ولایت نه د وزیرستاني کډوالو د واپسې عمل دوام لري. په دې اړه د سیمین خپل خبريال احمد الله را سره دا وخت ټلیفون کلی کړي. احمد الله په خیر علي د وزیرستان د شمالي وزیرستان د دغه کډوالو د واپسې د عمل په اړه ورسته حال را سره شریکه.
ډیره مننه منور شاه. څنګه چې تاسو هم وویل د شمالي وزیرستان هغه متاثرین کم چې خوست افغانستان ته اوړېدل د ضرب عذب عملیاتو لوجه کم چې په 15 جون 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد پیل کړل شول، د هغه وروسته دا کورنۍ چې کله خوست ته واوړېده خود دې کورنو چې کوم دی واپسې دراتک سلسله چې کوم هغه شروع شوې ده، لکه څنګه چې دغه سیمې نور کم متاثرین هغه د بنو او خواوشا سیمو کې اوسېدل د هغه د واپسې سلسله شروع ونه، دغه شان د خوست نه هم د افغانستان دا سان راتل شروع شوی دی او دای په درې مرحلو کې چې کوم دی خپل خپل سیمه تلګلې کیږي، نیمې په هر مرحله کې بعد 2000 کورنۍ چې کوم دی د شپږ زرو کې دا به د افغانستان نه غلام خان د لارې نغنیق په نغره واسطه کیږي او دای په کخیل کیم تر واسطه لکیږي او اغل تنه د رېجستریشن ورستو دای په خپل خپل سیمه تلګلې کیږي، یعنی هر ورځ چې کوم دی هغه 200 کورنۍ چې کوم دی هغه روان دي او د دې سلسله چړومبه کم پړاو نو هغه د 14 منټې نه شروع دی او ته د 16 منټې پورې چې کوم دی رډومبه حالکه به دا 2000 کورنۍ یعنی هر ورځ چې 2200 راولي نو د دې راتک به یقین کیږي د اغه ورستو بیا په دویمه او دریمه مرحله کې په افغانستان کې چې څومره هم د شمالي وزیرستان د متاثرین دي نو اغه به راوستل کیږي او دلته رېجستریشن ورستو د سره چکم کومک کیږي د اغه کارډونه هرڅ ورکول ورستو د به بیا خپل سیمه تلکه د نورو کډوالو په شان
لیکل کیږي. سامد ډیر مننه احمد الله وو چې د وزیرستاني کډوالو حال را کوو، دغه کډوال چې په خوست ولایت کې میشتي او د دې ترڅنګ نور د شمالي وزیرستان کډوال بیا په پکتیکا ولایت کې هم اشته ده چې د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظام یې وایي د دې کډوالو درستنولو وروسته به دا غوي د واپسۍ په عمل باندې هم غور کیږي.
د مشال رادیو
د شورو د ورځې
19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابند 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنه
په پاوکم 3:00 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 3:30 بجو
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو ورې د چې تاسو یې د روانو خبرونو په وګدو کې اوریدلې خې په دې کې روغتیا او درملنه خبرونه تاسو اوریدلې، نور یې هم په راتلونکو خبرونو کې اوریدلې شي. ورزو د رواني غړې یو بل ریپورت په پېښور یونیورسيټي کې د قبایلي سیمو د اقتصادي وده او پرمختیا په اړه د ورځنۍ غونډه چې پرون شروع شوې و نن هم روانه ده. د غونډه کې په لسګونه پوهان، حکومتي چارواکي او ځکهونکو ګډون کوي چې مقصد یې په فاټا کې د اقتصادي پرمختګ لپاره سپارښتنې وړاندې کول دي. د غونډې تنظیم د پېښور یونیورسيټي د قبایلي سیمو د چارو د زده کړو څانګې کړي دي. په دې اړه نور حال د پېښور نه زمونږ خبريال زلاند یوسف سهرا کوي.
د قبایلی سیمو د اقتصادي پرمختیا په اړه د ورځنۍ غونډه کې ګډونوال د خیبر پختونخوا د پولیس اډیشنل آی جی او د صوبې د داخله چارو او د قبایلی چارو پخوانی سیکرتر سید اختر علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې د اقتصادي پرمختیا لپاره لومړی شرط امن دی او اوس په قبایلی سیمو کې د امنیت وضع د مخکې په پرتله ښه شوې ده.
چې کوم زمونږ رونه ډسپیش شوی هغه هم ټول هلته لاړو. منګه ګورو چې هلته په دې ټرایبل علاقه کې خاص کر زمونږ د منرل یو ډیر لوی پوتنشل دی. یو وخت کې هغه کې کمی راغلی، اوس هغه بیا زیاتی کی لگیا دی، پروډکشن داغی زیاتی کی لگیا دی. انٹرنیشنل کمیٹیز هم را روان دی هلتا ایکسپلوریشنز دپاره، نو دا د دې سیز نشاندہی کوي لگیا دی چې التا امن راغلی دی او ترقی او خوشحالی بم ورسره نور سیمانی.
پېښور په هنتون کې د قبایلی چارو د زده کړو د سانګي کوارډینیټر ډاکټر سید حسین شهید سهرور دی وایي چې په قبایلی سیمو کې د اقتصادي پرمختیا ډېری وسیلې شتون لري، خو د حکومت ناکامه پالیسۍ په سیمه کې د بیوزلۍ او نامنې لامل دی.
افارټا کې منرلز ماينز دی دا ایکسپلویټ شوی نه دی، هغه وجه دا ده چې د دې سټېټس فاټا وانس دا ریګولریشن کې راشي، وانس دا سیټل ایریا کې راشي، تاسو وګورئ دا ټول چې کم انویسټرز دي دا ټول بلته ځي. اکنامیس دی دا هغه ډېر زبردست طریقه ده چې مسلې حل کولې. تاسو انډیا پاکستان منځ کې لکه تاسو زم کنه انډیا پاکستان منځ کې چې مسلې چې روان دي، تاسو اقتصاد پرې دی، تاسو خپل انویسټر پرې دی، هغه انویسټر ته پرې دی، پاکستان تماشا کوي دا مسلې به حل شي. سو از دا کیس بټوین افغانستان اند پاکستان، سو از دا کیس ود فاټا.
د هریپور پوهنتون وایس چانسلر او د اقتصادیاتو کارپوه ډاکټر ناصر علی وایي چې په فاټا کې د اقتصادي پرمختیا لپاره یادو سیمو کې د اصلاحاتو ترڅنګ په تعلیم او فنی تربیت جدي کار کولو ته اړتیا ده.
دا هغه ویا کال چې موږ غو نګلیکټ کړی دی، هغه د پاره پیسې پکار ده. اغی دے پارا انویسٹمنٹ پکار دے چا گئی کم از کم دی سیٹلڈ ایریا لیول تا گئی راشی اگے کی روڈو نے جوڑ سی اگے اسکولوں نے جوڑ سی اسکل ڈیولپمنٹ اسکیمز پکی شروع کی یونیورسٹیاں نے پکی جوڑی سی یو یونیورسٹی نا یونیورسٹیاں نے پکی جوڑی سی کالجوں نے پکی جوڑ سی اگے آگا ذائقے کے کسو کے انویسٹمنٹ کولم گواڑی نو ورکر بد کم زائ ناراضی لیبر بد کم زائ ناراضی لیبر بولا بیا یا بد پنجاب نہ راولے یا بد سٹل ریریاز میں نہ اگے اگے فائدہ وشوال تا
پگوند کی جا تر کار پوہانو پخپلو وینا گانو کی ویل چ کچری قبیلی سیمی پ خیبر پختونخوا صوبہ کی شامل کڑی شی نو دا گام بعد صوبے او فاٹا تر سنگ دا افغانستان پ اقتصادی پر مختیا کے ہم مهم کردار اولو بوی زلانی صفزے مشال ریڈیو پی خبر
دا مشال ریڈیو دا پ میڈیم ویوز شپک سوا یبش
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی د خیبر پختونخوا چارسدې ضلع او د فاټا د مومند جنسي ترمنس پروت په شبقدر دریاب کورنو کې د سرکاري پرایمري سکول ماشومان شکایت کوي چې په یخ جمی کې په تور ازمکه ناست سبق وای د دې سکول د استادانو په وینا دلته له درې نیمو سو زیات ماشومان سبق وای او نږدې ورسره د جنکو کوم سکول هم نشته چې دا ډول د کلی ماشومان هم د سکول ته ورځي خو د فرنیچر کمی دی پکې نور حال د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی راکوي
په دریاب کورونو شوقدر کې د سرکاري پرایمري سکول ماشومان په یخ ځمکه ناست وي او زده کړې کوي دغه ماشومان لپاره د تعلیم محکمې لخوا نه خو ټغر شته او نه میز کورسې ولې دوی وای چې درې ورځې باران وو نو هغوی به د سکول دوه کوټو ته راغونډېدل
حضرت علي سلورم کې ګېډې خراب دي او دیوالونه خراب دي کمرو کې شیشې ماتې دي کمرې خرابې پر شولې خراب ټراټونه نشته
په دې سکول کې د استادانو په وینا چې درې نیمو سو زیات ماشومان سبق وای او نږدې ورسره کوم د جنکو سکول نشته نو د کلی ماشومان هم د سکول لرزي ولې د استادانو شمیر درې دي چې زده کوونکي وایي چې کله یو استاد په چټي وي نو بیا زده کړې هم متاثره کیږي
سلما سلورم کې جی وزدا باتونه باندې وبم نشته لري پر شنوم خراب دي را کمرو کې شیشې نشته لري اجي وسط کمرو کې کینې سوار کینې او بچ باران شي سب پرنده کې راځي کو سو کمرو ته نه کو جی خی 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 خو بس دغش مجبوری شنو بس هم دلته کی
بل خو د سکول مشر استاد جهان زیب خان وای چې دا سکول د تنازیخ کار په کلو کې آباد دی نو هم دغه وجه ده چې نه یې د مهمند تعلیم محکمه او نه یې د چارسدی تعلیم محکمه خیال ساتي
کوم طریقه افسر چې جی او یو چې موږ سامان درکو کالم تیر شي دوم تیر شي دریم تیر شي بل پچې چې جهاتو مسله ده چې لاکې ته ور شو چې موږ سره نه پټا سره چې پټا لا ور شو یز دا سټ سره جی مشکلات دغه وجه نه جی مې ارته وجه نه خراب دي سکول کې کوم ماحول پکار دی او استاد لپاره د سیار نه دی چرت پر نیچر نشتر استاذ کا میرے تار نشتر بور نشتر اوبن نشتر دا پتر ستریز بنے گا تسر کری
او یاد دیوی چې د محمودو د تعلیمي ادارې سره تړلې شوی 24 سرکاري سکولونه د تنازیخ کار 15 کلو کې جوړ دي چې تر زیاتره سکولونو د بیا ودانې ضرورت شته خو د جوړونې ذمه نه خو قبایلی سیمو او نه د خیبر پختونخوا تعلیمي ادارې په غاړه اخلي شانواز ترکزی مشال ریډیو دریاب کورونه
بلخوا د خیبر ایجنسی خلک شکایت کوي چې د بجلی د نشتوالي له وجې مرکزی هسپتالونه او د صحت واړه مرکزونه متاثر شوي دي او ټوله مشینری پکې ولاړه ده چې په نتیجه کې ماشومان د علاج نه محروم شوي دي د صحت محکمې کارکونکو او ډاکټرانو هم وایي چې په هسپتالونو ته په مستقله توګه بجلی ورکړل شي او د متبادل په توګه د ورته د سولر یا شمسی بجلی بندوبست هم وکړل شي په دې اړه نور تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي
د خیبر جنسی خلک وایي چې د یخنې زیاتېدو سره سم د دوی بجلی بنده شوې ده چې لامل یې نه یوازې په خپلو کورونو کې د مشکل سره مخ دي بلکې په روغتونونو کې هم بجلی نشته او ټوله مشینری پکې په ټپه ولاړه ده او د ماشومانو علاج پکې نه کیږي د خیبر جنسی د باډي یو مشر واحد پردی په دې حق له مشال ریډیو ته وایي بیسي
بجلی د نشت پر بار د ماشومانو بیمارۍ نه کوي د سره سره ټول مشمول کې موږ ته لوکا کې اوس نمونیا خبره شوی نو وای نمونیا بنیادی هغه چې مشمول لا غل سړې واجب دی او سړې واجب بنیادی دا چې بجلی نشته خلکو اسپاتور خو ټول سیستم په بجلی روان دی کې اکسترا یې دو کا لیبرټری دو کا ټول شي نه وسره بشي متاثر دي
او د خیبر په مرکزی روختون کې د پیرامیډیکل سټاف یو غړی نکیب خان د بجلی د نشټوالي پاړه وای
ایمرجنسی نیاونه سا ترخیری واټا پورې د ګټور شي نه مونږ بجلی باندې بجلی چې نه ایمرجنسی بم خوارې نیبولایزر به پکې نه دین نه نمونیا والا ماشومان راځي هغه مرګ ته رسیدای شي مرګونه پکې راتلای شي داسې اکسره شوه اکسره چې نه مونږ داسې لیبارټری شوه داسې واټونه شو واټو کې چې بجلی نه ماشوم ایډمیشن شو کوي څوک هم نه کا ځکه چې واټونه خو یخ وي نیبولایزر پکې نشته نو دا خو لږ علاقه غریب خلک یار یو ماشوم خو څوک خبر ته چینسي تلای چرته نشي وړای
د خیبر جنسي په روغتونونو کې د بجلی د نشټوالي په حق لمو چې کله د خیبر د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیا سره خبرې وشوې نو دوی وویل
کم د ایمرجنسی کارونه دي سولر او پی ایس ایب نه پیول ملایويږي په جګړه باندې روان هغه مونږ ته غارنګ چلو جمرود کې هاي رب سره خبره شوی هغه مونږ ته ویلي چې دا ګریډ بزر سٹارټ شي دا به تاسو ته خپل لاین درکې مونږه کمیټي جوړ کړې و وې د ټوشولو هغه وو چې را مطلب کم هغه دی اسپیټال دی او کم بنگلی دی افغانو خپل مطلب هغه هغه ته مونږه ولګو دې سره نو په میټر باندې ودی تبا هغه ورکې وی ولا تر و اپډې ولا تر مونږ ته روانه کړې ده
د خیبر جنسی ځای اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د خیبر روغتونونو او د صحت وړو مرکزونو ته دې په مستقل توګه بجلی ورکړی شي او د متبادل په توګه دې پکې د سولر یا شمسی بندوبست هم وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
دا مشال ریډیو ده. د 2014 کال د دسمبر په 14مه د پیښور په آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته ټولګندوز غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان جوړ شو. د 2015 کال په اول اونۍ کې پارلیمان د یو عادي بدلون پترس کې د وسلوالو خلاف د دوو کلونو لپاره د پوځي عدالتونو منظوري ورکړه چې د روانې میاشتې په 10 نیټه یې د کار موده سرته ورسېده. وفاقي حکومت کوشش کوي چې د دغو عدالتونو د کار موده وغځوي. دا چې کارپوهان په دې اړه څه نظر لري په یو ریپورت کې درته د دې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د پاکستان وفاقي حکومت هڅه کوي چې په هیواد کې د پوځي عدالتونو موده وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې د ترهګرۍ پر ضد مقدمو لپاره د دغو ځانګړو عدالتونو عیدي موده د روانې میاشتې په 10 نیټه سرته ورسېده او کار یې بند کړو. سیاستوال او د انساني حقوقو لپاره کارکونکو افراسیاب خټکوای د پیښور په آر بی پبلک سکول د وسلوال برید وروسته په ټولګندیز غونډه کې قومي اکشن پلان جوړ شو او د 21م آئینی بدلون په ذریعہ پارلیمان د دوو کلونو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو منځوري ورکړه. خو ممکنه نخکاری چې اوس سیاسي ګوندونه د دغو عدالتونو موده غځولو باندې سلا شي. نوموړي وویل
دا خبره وخت مړونه وه چې ډېره ګوندونه پرې تاسو ځکه چې نو په آئین باندې عدالتي نظام چې دی هغه د قضایي یا د عدلیه کار دی او انتظامیه ده او قانون سازه اداره مقرنه ده. زما یقین لري چې ګوندونه به په اسانه تیار شي ځکه چې دا پخوا مو غوی یو تریخ وټ کړی وو او سلی دا ویلي چې دا به دغې میاد دپاره وي او ځینې وروسته په خبره چې حکومت اصلاحات شي او دا عدالتي نظام موثر شي تر څو چې پوځي عدالتونو ضرورت پاتې شي.
هلته خبریال زاهد حسین چې په وسلوالو یې دوه کتابونه هم لیکلي وایي که حکومت په تیرو دوو کلونو کې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان په سمه توګه عملي کړی وي نو د پوځي عدالتونو موده د غځولو اړتیا به نه رامنځته کېده.
د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ کړل شوی قومي اکشن پلان کې شل نقاط شامل دي خو د دوو یا دریو نه علاوه په نورو نقاطو د پام وړ کار نه دی شوی. که څه هم په تیرو دوو کلونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی خو سخت دریځي لا هم شتون لري بلکې زیاته شوې ده. په دې موده کې د عدالتي نظام د اصلاحاتو لپاره هم قانون سازي ونه شوه نو دا پوځي عدالتونه چې د کوم مقصد لپاره جوړ شوي وو په دې دوو کلونو کې په هغې هیڅ کار ونه شو.
بل خوا د دفاعي چارو پوه ریټایرډ جنرال طلعت مسعود وای چې موجوده حالات ته په کتو سره د پوځي عدالتونو موده غځول ضروری ښکاري.
زما په فکر د پوځي عدالتونو موده لږ تر لږه یو کال غځول پکا دی ځکه چې عدالتي نظام کې لا هم اصلاحات نه دي شوي. اوس هم ججان د وسلوالو پر ضد له فیصلو کولو یریږي. ګواهان او وکیلان د وسلوالو خلاف مقدمو کې نه مخامخ کیږي نو پکار دی چې په نور یو کال کې وفاقي حکومت په دې لړ کې ګامونه پورته کړي او هغه سیاسي ګوندونه چې اوس د پوځي عدالتونو مخالفت کوي په کار دی چې په پارلمان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي نو بیا به د پوځي عدالتونو د مودې غځولو ضرورت نه وي.
د یادونې وړ ده چې په یادو پوځي عدالتونو کې په تیرو دوو کلونو کې 244 مقدمې چلیدلې دي. په دې کې 168 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې چې په کې تر اوسه 12 کسان پانسي شوي دي. دا راز 114 کسانو ته د عمر قید سزا اورول شوې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د مشال رادیو خبرونه ته غواګي. د پاکستان دان رسپانه د خیبر پختونخوا د حکومت نه ترلاسه شو شمیرو په بنیاد وای په دې صوبه کې د بدامنۍ په پیښو کې ډیر کم شمیر افغان کډوال ککړ دي. ریپورت په داسې حال کې شایع شوی چې له مودو راهیسې د پاکستان چارواکي او مطبوعات په پرله پسې توګه دا تورونه لګوي چې د دې هیواد امنیت په خرابېدو کې د افغان کډوالو لوی لاس دی. په دې اړه د عبدالحی کاکل ریپورت اورو.
ډان ورځپاڼې د ناامنیو او جنایتونو په پیښو کې ککړو کسانو شمیره د خیبر پښتونخوا د پولیسو د تعقیبولو څانګې څخه ترلاسه کړې ده. ورځپاڼه وایي د 2014 او 2018 کال په موده کې شاوخوا 15,000 مقدمې عدالت ته وړاندې شوي چې پکې یوازې په 144 کې افغان کډوال ککړ دي چې دا د مجموعي مقدمو یوازې 1% جوړی شي. هم د دې ریپورت په رڼا کې چې کله مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانی مشر ملک نوید سره تماس ونیول نو هغه وویل چې د صوبې په نامنې کې د افغان کډوالو زیات لاس نه دی. نوموړي زیاته کړه چې د کډوالو پر ضد د حکومتي اقداماتو بیلابیل لاملونه دي چې پکې یو هم د نامنیو پاړه د ځای خلکو د خوشحالولو هڅوي.
بندوبست آواز سوسائٹی کے نئے سو خبر ہو رہی بے یار و مددگار ہوئی دن ہے کی اور بس پبلک تو 250 آدمی پکڑے گئے اور بس گیا عدالتوں سے عدالتوں نے اور تورت جیل کے پارٹی کی اور بس اخیر پاس رہوں جی اسپیسیفک انفارمیشن بیس میں بھی آگا یہ جنرل سویٹ تھی اور ماخیر دے سرا کا ماہرین ادلتا خپشوی دی پڑے خبر وانے دیر جات.
د ډان وسپانی تر دې ریپورت هڅو میشتې لمخه د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند هم په یو بل ورسپانه اکسپرس ټریبیون کې مقاله لیکلې و چې پکې نوموړي د خبره کړې و چې د پاکستان په روانه ترګری کې افغان کډوال لاس نه لري. خو که د ډان وسپانی شمیرو ته وکتل سي نو پښتنه راولاړی شي چې څنګه کېدلای سي د افغان کډوالو په اړه دغه تصور لمنځه یوړل سي. رستم شاه مومند په دې اړه دوا وړاندیزونه لري.
د افغان مهاجرو چې کوم دلته نمائندگان دي چې وخت په وخت دی یو پریس کانفرنس کوي یو میډیا بریفینګ کوي ځکه چې دا د میډیا زمانه ده او دوی خلکو ته حقیقت ښکاره کوي او دویم دا چې افغانستان کې کوم دلته سفارتونه دي او کونسلیټ کې دي باید چې هغه لږ شانتې نور اکټیو شي چې خلکو ته دا وښيي چې د افغانانو چې کوم دی هغې بډې مصیبت او پیر داسې اختر دي بې کوره شوي دي دلته خپل مزدوري کوي بچو ته کم دی روزي ګټي دلته چې کم دی دغه کې بچو باندې سبق وي هغې دې تصور ګاري چې په جرایمو کې په داسې د ریاست خلاف د ملک خلاف باغي کاروایي نه کوي.
که څه هم په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې افغان سفارت د کډوالو په چارو کې فعال شوی خو د کډوالو د اتحادی یو مشر عبدالحمید جلیلی وای په شخصي ناسو کې پاکستانی چارواکي مني چې افغان کډوال په لوی کچه په جنایتونو کې ککړ نه دي. دی وای دوی د خپل هنوم شکولو لپاره په لاس ورغلي له هرې موکې ګټه پورته کوي.
موخه همیشه پر پینل باندې خبره کړي دې اساس باندې موږ نه وایو چې سیاسي کومه پارټي دی او سره هم ناس کې لرو عوام سره هم چیزی مونږ درس دی هم لرو عوام په کې عوام په خپل په دې باندې ګور چې تاسو معلومه ده چې په زمون بریټیش کې سره خلک په کمپونی کې اوسېږي او په دې خلک چې دی هغه په اربنې دی خاري علاقو کې اوسېږي دا عوام سره څنګه په څنګه کور کې اوسېږي په جمعات کې وسره یې په مارکیټ کې وسره یې دا وی مدني تو په خپل عوام ته ثابت او کله کله دا شي چې د میډیا کې مس انفورمیشن کوشي
د خپل خپورسوی ریپورت په اساس ډان وسپانی یو اداري لیکلي چې پکې یو خبره ده هم کړي چې پاکستان حکومت دا جایزه حق لري چې افغان کډوال ستنېدو ته وهڅوي. خو البته د ورسپانې په خبره باید دغه حق د سیاسي هدفونو لپاره استعمال نه کړل سي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې د روانې غړی نیمای ته درنګ شه بکې رسو چې پورا د ماسپخینې ونی مباجه شي. نو د نجیب امیر نه د خبرون لاندې زورو
د افغانستان د خوست ولایت له ګولان پنغالي څخه د وزیرستان د کډوالو پاکستان ته د ستنېدو لړۍ نن په دریم ورځ هم روانه ده. چارواکو په بنو کې د مشال اړیو خبریال ته پرون خبر ورکړ چې د سې شنبې په ورځ ټول 120 کورنۍ د غلام خان په بندر د پاکستان لورې ته واوړېدلې. د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق د سې شنبې په ماښام په یو بیان کې ویل چې د سکاټلند یارد په نوم د برتانیې پولیسو په ګډون د متحده عربي اماراتو دوهم تحقیقاتي پلاوی هم د کندهار د والی پر مېلمستون د حملې د تحقیق لپاره دغه ولایت ته رسیدلې. د افغانستان د ننګرهار والی ګلاب منګل پرون په جلال آباد کې د یونیسف ادارې په مرسته جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د مشرقي ولایتونو پر خلکو او ځنګړ ډول قومي مشرانو غاکو کړ چې ماشومان ته د پولیو یا د ګوزن ساسکو د ورکول لپاره د خپل مرستې ونسپموي. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف اوټل د افغانستان له امنیتی ځواکونو پر ملاتړ ټینګار کړی. نوموړي پرون په کابل کې د ملي وحدت حکومت د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله سره وکتل. امریکا د دې خبرې پخله کړې چې د کیوبا له ګوانټانامو زندان لس قیدیان عمان ته لیږدول شوې دي. امریکایي چارواکي وایي له دغو لسو کسانو څخه دوی د افغانستان او پاتې نورې د یمن دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني له نړیوالو سره د تهران پر اټومي موافقه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ انتقادونه رد کړل او ویل چې پر دې موافقه بیا بحث نه کوي. ډونالد ټرمپ دا تړون تر ټولو بد یاد کړی او وایي په ترڅ کې ایران ډیر څه ترلاسه کوي. او د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی وایي عراقي ځواکونو په لویدیز موصل کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې خلاف کاروایی پیل کړې ده.
د مشال ریډیو نمو د خبرونو لنډیز واورېده او اوس وخت شوې ده د هفتوارې خبرونې د مشال ریډیوي مجله. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار نجیب عامر برابروي. راځي چې د دې اونۍ د مشال ریډیوي مجله په ګډه واورو.
د مشال ریډیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقی،
فلم
او ډرامی پاڑا
رپورټونه او مرکه
نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال راډیوي مجلې قدرمن اوریدونکو ستړي مشه. د مجلې په دې غنه کې مو درته دغه مطالب د خبرېدو لپاره غوړه کړې دي. په اسلام آباد کې د سلور ورځنی نړیوال ادبی کانفرنس په اړه معلومات ترکو.
تاسو په پښتو لپاره ځکه چې تاسو ورته دایره بلګه وسی شي په لنی ادب کې د شامل جو یو کوشش و په پښتو لپاره.
د افغانستان مشهور تاریخ لیکونکي پوهان حسن کاکړ له نړۍ سترګې پټې کړې.
کاکړ شه د افغانستان یو روزل شوی مسلکی مورخ او
د سندرغاړي زرسانګي سره مو خبرې کړې.
او دا وخت چرته وشه
بناخار کې
ژوند د څنګه تیریږي
زنه لا پکې خمه چلېږي ورته کنه خنه چلېږي ورته ماخه چلېږي سو کو چې ته خداسنه چې ماخه نه چلېږي.
د پېښور او کابل دوه تکړه ممثلان نعیم الله او وطندوس هم وفات شول. د وطندوس پاړه یو افغان لیکوال وای
زما په نظر باندې د دوه برخو کې ډېر بدلاسه و. یو دا چې خپل شاعر وو او علاوه د دینه د ډېر خولي تمثيل هم کاوه.
که وخت یاري وکړه نور مطالب به هم واورې د مشال تر څنګ اوسې. د جنوري له 15 تر 18 په اسلام آباد کې د ادبیاتو نړیوال کانفرنس شو. په دغه کانفرنس کې د پاکستان ترڅنګ د جاپان، مالدیپ او ترکی په ګډون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو ادیبانو ګډون وکړ. په پاکستان کې د اردو ترڅنګ پښتو، سندي، پنجابي، بلوچي او نورې ژبې هم ویل کېږي چې ادیبانو یې په یاد کانفرنس کې ګډون درلود. د پېښور د اسلامي کالج د استاد او پیژندل شوی لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی نامې چې په دې کانفرنس کې ګډون درلود نور حالو پخت حغیرته د سیول
دا چې دا امر سید چې د 15 د جنوري د 15 نیټې نه واخلې تر 8 نیټې پورې دا کانفرنس دوام لرو او په دې کانفرنس کې د خپل شاسو او شپږو ملکونو پورې نور خلک هم راغلي ځکه د جاپان د مالدیپ د دې علاوه د ایران او عمان یو څو ملکونو نور هم خلک راغلي وو او هغې ډېره ښایسته د ترکیې یوه محترمه بیبي وه ډېره زبردسته مقاله راغلې وه د لبنان یوه محترمه وه ډېر قابلان خلک وو هلته بله دا ده چې دا څلور ورځې دوام لرو د دې موضوع وه ژبه ادب او ټولنه په دې باندې چا په ژبه باندې مقالې ویلې چا په ادب باندې ویلې چا په ټولنه باندې ویلې او د دین علاوه د پاکستان د اردو ژبې د لیکوالانو علاوه په پاکستان کې د نورو ژبو چې کوم لیکوالان دي نو هغه په کې موجود او هغه ته په کې مقور کړی شو چې هغه په مختلفو موضوعاتو باندې په اردو یا انګریزي کې مقاله واوري بل دا و چې په دې کې د مختلفو نامتو ادیبانو په یاد کې چې کوم په دې دنیا کې نشته د هغې په یاد کې هم داسې مذاکرې او مباحثې وشوې او ځینې چې ژوندي اتلان دي نو د هغې په درناوي کې هم غونډې وشوې لکه د پښتو په زړو اتلانو کې په حمزه بابا باندې ډېره ښه ناسته وشوه چې په هغې کې دانشورانو د حمزه بابا د ژوند او فن په هکله ډېرې ژورې خبرې وکړې د هغې نه علاوه په ژوندو کې د محترمې زیتون بارو بیبي په هکله باندې ډېرې ګټورې خبرې وشوې نو دغسې د هرې علاقې د نامتو لیکوالانو په هکله باندې خبرې اترې هم وې او په مختلفو موضوعاتو باندې ډېرې ګټورې مقالې
صحیح په دغه کانفرنس کې چې تاسو وی چې په ژبه ادب او ټولنه باندې باسونه کېدل نو د پښتنو په ژبه او کلتور باندې پکې څومره خبرې وشوې او څه اشاره تاسو ورته وکړه کنور معلومات هم ورکې اوریدونکو ته
بېخي هم دا شوه چې موږ کوم لیکونه اورول نو هغه زیات تر تعلق د پښتو ادب سره او د پښتو ادب په حقله خبره کوله که د ژبې خبره موږ کوله نو موږ هم د مورنۍ ژبې خبره کوله او چې کوم لیکوالانو نو هغه هم زموږ د لیکوالانو خو دا ده چې د دغې میډیم چې وو نو هغه انګریزي یا اردو وه ځکه چې د ټول پاکستان نه خلک راغلي په مقامي ژبو نه پوهېدل نو اردو او انګریزۍ په ذریعه باندې خلکو بل ته خیالات رسول
صحیح اباسین صاحب تاسو وی چې د نورو هیوادونو ادیبان هم راغلي وو دغه ادیبان چې کله پاکستان ته ګوري نو دوی اردو ژبه پیژني که زمونږ د پښتو ژبې نه هم دغه نړیوال لیکوال چې راغلی یو څه خبر او زمونږ د شعر او نثر نه یا زمونږ د ژبې نه
یاره داسې صاحب چې کوم خلک چې دي هغې به خبرې د مقامي ژبو نه هو البته د پښتو ژبې کیس بیل دی پښتو ژبه چې دی د دې بیل د حساب کتاب دی ځکه چې دا د افغانستان قومي ژبه ده نو د دې وجې نه د پښتو سره دنیا بلده ده او ما ته هغه ورځ رایادېږي چې یو ځل په غره کې یو پاکستان یو سیاسي لیډر تللی وو یو ایم ته نو هلته د چا ته پوس کړی ته په کومه ژبه کې تقریر کوې نو دوی زه په اردو کې کوم نو هغه ورته په جواب کې وویل چې اردو خو زموږ په دفتري ژبو کې نه ده شامل البته پښتو شامله ده د پښتنو که ته پښتو کې تقریر کوې نو کولی شي
صحیح اباسین صاحب تاسو خو د پښتو نړیوال کانفرنسونه هم لیدلی چې یو څو یې په پېښور کې شوي تاسو په ټولو کې ګډون کړی دی دغه کانفرنس او د هغو تر منځ خامخا به فرق و څه فرق وکړه اوریدونکو ته دغه معلومات هم ورکړه
داسې وشوه چې د پښتو په حواله باندې خو هغومره خبره نه وه څومره چې موږ په پښتو کانفرنسونو کې کوو خو ادب چې دی دا خو که د هرې ژبې نو هغه په مثال د وږمې دی د خوشبویۍ دی د ښایست دی نو هر څوک په هغې پوهېږي او د هغې نه خوند اخیستی شي او تر څو چې زمونږ د پښتو کانفرنسونه وي نو هغې کې خوند دای چې هغه د پښتونوالی د ګوټ ګوټ نه خلک راغلي او د هغې ټولو سوچ د هغې د ټولو فکر تقریبا په یوه نقطه مرکوز وي دینه بله خبره ده چې څوک ورته د یو اړخ نه ګوري او څوک ورته د بل اړخ نه ګوري نو زمونږ د پښتو کانفرنسونه چې وي په هغې کې خلک ډېر ناست دي ډېر په مینه او ډېر په شوق باندې هر څه اوري
دا و باسین یوسفزی چې د مشال رادیو سره په اسلام آباد کې د ترسره شوی نړیوال ادبی کانفرنس په اړه خبرې کولې د خیبر ایجنسی لیکوال او شاعر پروفیسر اسلم تاثیر افریدی هم په دغه کانفرنس کې ګډون درلود له هغه مې وپوښتل د یو پښتون لیکوال لپاره دا کانفرنس څومره ګټور و هغه راته وویل
او دا خو د پښتنو لپاره ګټور ځکه دی چې پښتانه د خپل چاپېریال نه بهر ته راوځي ورچې راوځي
نور لیکوال سره خبرې اترې وکړي، دا غو خیالونه واوري، دا غو خبرې واوري، هغه سره خپل خبرې شریکې کړي، یو بل په معنا مقصد کار باندې پوه شي. نو دا خو د پښتنو لپاره ځکه ګټور و چې د دې خپلې لکه دایره به لږه وسیع شي، پالني ادب کې د شاملېدو یو کوشش و د پښتنو لپاره.
او په پاکستان کې چې دا نورې ژبې ویل کېږي لکه پنجابي، سندي او بلوچي، د دې او د پښتو ترمنځ د ترجمو په لحاظ سره تاسو څه وینئ؟ یا په دې کانفرنس کې څه وویل شول؟ څه ترجمې شوي دي د یوې ژبې نه بلې ته؟ هلته ځینې ادبیاتو اکاډمي هم ده، ځینې نورې ادارې هم دي، داسې څه کړي چې زموږ د پښتنو لیکوالو شعر او نثر نورو ژبو ته ورسیږي او د هغو هغه موږ ته ترجمه شي؟
بالکل، اکادمی ادبیات پاکستان اسلام آباد سوری لاندې د ژباړې ترجمې یو اداره کا مشوره ده، دې زه له هغو دوه کتابونه مخې ته راوړي دي او نورې کوشش دی په هغې کې. اوله خبره دا ده چې دا د پښتنو د پنجاب د شاعرانو لیکوالو، د سند د شاعرانو لیکوالو، یا دغسې چې نورې څومره ژبې دي، د هغو لیکونه اول اردو ژبې ته راوړي چې د ټول پاکستان پوهان، دانشوران، طالب علم وګوري، هغې پې پوه شي. او بیا چې کوم دی پالني ادب لپاره لکه انګریزي یوه ذریعه ده، زه دې داسې کتابونه هم انتخاب شوي دي چې هغې ترجمه به بیا په انګریزي کې کېږي. هسې هم وخت په وخت د پښتو ځینې نظمونه، نثر پارې، تاریخ، افسانه، وړه ډرامه ګۍ، دا بلې ژبې ته ترجمه شوي وي او خلکو خوښې کړي وي. دا تاسو لپاره یوه د حیرت خبره به وي او د خوشحالۍ خبره به وي چې د زیتون بانو بیبی سرا او د حمزه شینواري په حواله چې کوم پروګرام کېدونکی و یا وشو، هغې کې د نورو ژبو ډېر لیکوالان شامل وو او هغوی چې د دوی د فن او د ژوند نه خبر شول، نو دا یې ډېر وستایل او خوښ یې کړو. هغوی ته دا یو پیغام یا هغه ور ورسېدو چې واقعي په پښتنو کې داسې لیکوالان شته دی چې د هغو فن پارې، د هغو لیکونه د هیچ انم په هیڅ ډول هم کم نه وي. دا یو افاقي فکر لري، زمین فکر لري، د ورورولې، د انسانیت فکر لري او په دې باندې هغوی دا ډېر وستایلو.
صحیح اسلام تاثیر افریدی صاحب، که یو پښتنه بلم لرم، هغه دا چې عموما په دې غونډه کې څه ویلل شول چې پاکستان کې د هرې ژبې ادیبان چې یا شاعران چې دی د کومو عمومي ستونزو سره مخ دي او د دې د هوارې لپاره وزیر اعظم هم درغلی او لوړ پوړي چارواکي درغلی او دوی څه وعده وکړلې چې د ادیبان ستونزې به په پام کې نیسي، د حل کولو کوشش به کوي؟
هو، دا اوس د اکادمي ادبیاتو یو اداره د دې لپاره جوړه شوې وه او په دې حکومت کې په وړاندیز ډیزل باندې د دې لپاره په وزارت کې یو ډویژن جوړ کړی شو چې په هغې کې به صرف د شعر و ادب، کلچر او دغه قسم فن چې کوم دی، فنون لطیفه، د دوی لپاره به پکې کار کېږي، د دوی لپاره به هلې ځلې کېږي او داسې شاعران چې د هغو ژوند لکه ګران دی، وسایل ورسره نشته، د هغو دپاره به د مرستې کومک به ورسره کوي، تخلیقونه به ورله چاپ کوي او د دې دپاره چې نور څومره کېدی شي. نو دا لکه وړومبی ځل، اول ځل دی چې د دې دپاره یو باقاعده د وزارت لاندې ډویژن جوړ کړی شو او دې ته دا کار وسپارلی شو چې تاسو د پاکستان د لیکوالو دپاره پوره پوره کار وکړئ.
دا و پروفیسر اسلام تاثیر افریدی. د نورو راپورټونو نه وړاندې پام وکړئ د شمس بنیری یو غزل ته. یخنی باران په زور دی، یخنی باران په زور دی، یار بل کړه نری اور دی، د چترال سادر د ګلو، د چترال سادر د ګلو، د دلبر په ولو خور دی، غاړه غاړه شو نشیو، غاړه غاړه شو نشیو، وجودونه تو ټکور دی، تقدس لکه قبله می، تقدس لکه قبله می، د جانان وړوکی کور دی، روانیږي شونډې واخله، روانیږي شونډې واخله، شمس ستا را باندې پور دی، د یخنۍ باران په زور دی، یار بل کړی نری اور دی. د افغانستان نامتو تاریخ لیکونکي پوهان حسن کاکړ د 30 کلونو په عمر کې وفات شو. نوموړی په 1909 کال کې د افغانستان په لغمان ولایت کې زو کړو. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په څنګه کې لوړې زده کړې کړې وې. د په ډېر ځوانۍ کې د هغه مهال د کابل مجلې مسؤل مدیر ټاکل شوی و او تر 3 کلونو پورې په دې منصب کار کړو. روسه د انګلستان ته ولاړ او د لندن له پوهنتون نه په 1902 کال کې د ډاکټورا سند ترلاسه کړ. د په هارورډ او پرستن یونیورسيټي کې سیرونکو او استاد هم پاتې شوی دی. په 1902 کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د تاریخ استاد او د ډپارټمنټ مشر وټاکل شو. روسه سو کال زندانی شو. د ژوند وروستي کلونه په امریکا کې تیر کړل او ملته وفات شو. د افغانستان پیژندل شوی لیکوال، شاعر او سیرونکو استاد حبیب الله رفی د ارواخت کاکړ د ژوند او کار پړوي.
کاکړ شه د افغانستان یو روزل شوی مسلکی معرخ او ټول عمر یې خپل مسلک ته وقف کړی وو. د افغانستان په اړه یې ګڼ کتابونه لیکلي دي. د امیر عبدالرحمن خان په باره کې ډېر ګټور او مهم کتاب لیکلی او د ده د ژوند دواړه اړخونه یې چې د ده هغه اړخونه چې دی څومره ګټور وو او هغه اړخونه چې ده څه کړي دي دی ټول پکې راوړي دي. د افغان او افغانستان په نامه یې یو کتاب لیکلی و. د الفنستون د کابل د سلطنت بیان تاریخ یې ترجمه کړی و. د روسانو او د امریکا ترمنځ د افغانستان د روغې د جنیو د روغې په باره کې کتاب لیکلی وو. نو په دې ترتیب ده چې کوم کتابونه لیکلي وو ډېر مهم وو، ګټور وو، د مهمو مسایلو په باب وو او د افغانستان د تاریخ داسې فصلونه یې څېړل او داسې دقیقې څېړل چې د وړاندې په دې برخو کې دومره دقیق کار نه و شوی.
د پوهان حسن کاکړ په مړینه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د دغه هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د تسلیت پیغامونه وړاندې کړي دي. ولسمشر غنی په یو پیغام کې وایي پوهان کاکړ د خپل اتاتیا کرن ژوند زیاته برخه د افغانستان د تاریخ په اړه تحقیقات ته بیل کړه او خورا مهم آثار ولیکل. ولسمشر غنی وایي د پوهان ډاکټر حسن کاکړ مړینه د افغانستان لپاره یو لوی زیاده داغه د وفات په مناسبت داغه کورنۍ همکارانو او د افغانستان د تاریخ او فرهنګ ټولو مینوالو ته تسلیت وایم. زرسانګه د پښتو موسیقۍ هغه نوم دی چې د پښتو نسلونه به پرې ویاړي. د ځانګړي غرني غږ درلودونکي دغه هنرمند وایي د ژوند په هر پړاو کې کوچۍ پاتې شوی او د دومره خدمت باوجود هم ژوند پکې ګرځي کړي. سیلاب مسعود ورسره د زړه خواله کړي.
مشال ریډیو د پښتو په ژوندلې سندرغاړي زرسانګې سره ځانګړې مرکه کړې ده. دا وخت عمر څومره دی زرسانګه و شایي؟
اوه کالو.
لونه زمند څومره زیږولې دي؟
شپږ مې زمند سره ملنه دي.
هغه ته دی ودونه کړې دي؟
ټولې ماده کړې بیغام آیا.
مسی کو سی د څومره دي؟
دې دې بشماش بیر بچو زمونو مې دي چا ته دي چا نه دي بشموري مې نه دي لته سمره دي پکې اړ ور دي و اتر اړ دي.
او دا وخت چرته و شي
پناخار کې
ژوند څرنګ تیریږي؟
زنه الله پاک خمه چلےږي ورته کنه خنه چلےږي ته ماخه چلےږي څوک چا ته خدا سره چې ماخه نه چلےږي کاخه چلےږي کبا چلے تم تیرو
کور د خپل د کډ کرایې په کور کې شو سيږي
کور مې خپل د کوټې مې جوړې نه دی لا
دا بیا څرنګ کور ده
تم مې خخ کړای زه څوک چې مو ته سرکار سره راکې زه څوک دمر خدمت ما وکړو
د ژوند څه ارمان هلاره
وای از من ارمان خدای لرو چې اوس ما خو ته تم کې چې دمر خوړې مو کړې او کور مې غاښ
بهر کوم کومل کونو تتلل
یمنی فرانس لندن امریکا کابل کوریا دا ټول وتونه ماته هم ذکر کړ کور راکو وچ پاتې شما د پله خاور ما نه یریدل
شرطا ایوالډونا یا انامونا ده ها خستی دیو کنا
ایوالډو پښتنه ما کچ بکسې می ډاکی دی جرمنی امریکا فرانس لندن دا وډونا دی ما سره پاکستان خو بشمار ډیر دی
اوس سندر بیا یو کنے بیا
وله نه یای وای ما
مشال ریډیو ور دن کې تا بیوا سندره دا سرو رو غند زمزما کې
پاس په بڑا کې خو بغړې واډ زینا شنواری لا وګینا شنواری لا وګینا پاس په بڑا کې خو بغړې واډ زینا شنواری لا وګینا شنواری لا وګینا
نننی پښتنه سندرغاړي ته به څه پیغام ورکوي؟
زه دا پیغام کو چې دا سب خوږې خوږې سندرې ووایې د پښتو والې چې همن راسي اجرې نشته چې اجرې جوړې شي موږ دا دپاره ګلوکرار خوشحالي چې اجرو کې تماشې وکړي چې همن راسي جنګ دی نه وي.
ډېره ډېره مننه.
دا وزر څنګه چې ویل یې د پښتنو حجرې د آبادې شي او امن دې راشي. د پښتو راډیوي ټلویزیونی او سټیج په سلګونو ډرامو کې کارکونکي نعیم الله وفات شو. د په 1970 کال کې په نوخار کې زو کړو. پښتانه د نعیم الله د کردارونو سره آشنا او د هغوی ځینې نمونه یې لوی وړو ته یاد دي. نعیم الله له تیرو سو کلونو راهیسې ناجوړه وو او د نوخار په حکیم آباد کې د ژوند وروستۍ سلګۍ وکړې او روح یې خپل خالق ته وسپاره. د مشال همکار سرار ظهیر د نعیم الله په اړه یو راپور جوړ کړی چې د ډرامې په غږ پیلېږي.
اداکار او شاعر ادیب نعیم جان په شپږم مئی په کال 1970 کې په نوخار کې پیدا شوی و. نوموړي د نن نه 250 کال وړاندې د ریډیو پاکستان پېښور نه د خپل فن پیل کړی و او بیا وروسته د ټلویزیون په ډرامو کې یې ځان ته یو مقام پیدا کړو. نعیم جان تر دې دمه په سلګونو د ټي وي او ریډیو ډرامو کې اداکاري کړې چې پکې یې په مشهور کردارونو کې روغ لیونې، بوتل غریب، توتی ګل، جالډوب ماما او ګل خان شامل دي. نیم جان له سلور کالو راهسي د شوګر، فالج او بلډ پریشر پرنګ ناروغیو سره مخ وو او د نوخار په حکیم آباد سیمه کې د کرای په کور کې سره د خپل نه بچو او دوه میرمنو اوسېدلو. مشال ریډیو چې د نوموړي د فن او ژوند په حواله د پښتو او اردو ډرامو نامتو اداکاري نوشابه نو پښتون هغي وي.
انتهائی می پہ جڑا خبر ہے او ډیر زیات میناناک بندو، ډیر همدرد بندو، ملمندوس بندو. ډیر لویا خساره ده دا هغه نقصان دی چې د دې تلافی نشي کېده. ډیر خخ اډستان شته خو د نیم جان خپل یو مقام الله دی غلا جنتونو کې ځای ورکیو. ډیر خ انسان، ډیر خ آرټست او په فن پوه بندا، نه صرف د ټلویزیون بلکې د ریډیو، سټیج او د فلم انتهائی خ آرټست او خ انسان.
پیا هم دی یو بل پښتون اداکار یا ممثل د غم خبر.
اروا د تزما تور نری ورځه لغړو ورجو با کڅوړ د کوما تور نری ورځه تین ډاګ تک دډی تین تین لډ ډنګ ډډ 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 ډډ
دا ته دی شي د چا سره مې واده کړې چې د واده ورځ د تلوړم دلته څنګه پریدم
نر دل وکړ دې ری خوږی ودی دې تا ته دی شي
د افغانستان د هنر او ادب پیژندل شوی سحری وطن دوست روان کال د جنوري په اتمه له نړۍ سترګې پټې کړې. د اصلي نوم مهر علي و. تخلص وطن دوستو او ډیرو خلکو د ناظر په نوم هم پیژندلو، ځکه چې نوموړي د بی بی سي په نوي کور نوي ژوند ډرامه کې د ناظر رول تر درویشتو کلونو پورې لوبولو. مهر علي وطن دوست د جنوري په 9مه د ننګرهار د بهسودو په دامان کلی کې خاورو ته وسپارل شو. ډرامه لیکونکي، لیکوال، سیرونکي او د وطن دوست نږدې ملګري ستانه میر ظهیر سره مې د وطن دوست ژوند او کار په اړه خبرې وکړې. په سر کې مې ترې وپوښتل چې دوی څه ګڼي وطن دوست. برلاسه شاعر او تکړه اداکار یا ممثل؟
زما په نظر باندې د دوه برخو کې ډېر برلاسه و. یو دا چې خپل شاعر و او خپل کمپوز هم جوړاوه او د دوه شعرونه بیا ډېرو مشهور هنرمندانو هغه هم ویلي دي، لکه خپل خیال محمد ویلي دي، ګلزار عالم ویلي دي، خپل دا علاوه دا غینه خپل منګل شاولی استاد او خپل نغمه ویلي دي. دا د شعرونه و همیشه په هغه وختو کې چې دی په پېښور کې و او مستقیما د هنرمندانو سره پېژندګلوی لرله، خپل شعرونه به یې ورکول او هغوی به زمزمه کول، چې د دې لارې نه هم دی ډېر مشهور شو او ډېر ښه شعرونه هم ویلي دي. واقعا د هغې سره وروسته کله چې دی په 1994 کال کې د بی بی سي د تعلیمي برخې نوی کور نوی ژوند ډرامه چې ما سره راغله، نو اما به حساب نه ډراما ما سترال نو په دې حساب نه د خپل نظر پر رول کې داخل شو نوی کور نوی ژوند د ډرامې په وختو کې خپل منان ملګری د خدای وبخي هغه هم ډیر ښه قلم درلود او د نظر د پاره به ډیر ښایسته ډیالوګونه لیکلو چې ډیر ډیالوګونه به دته نور هم زیات شهرت ورکړ او علاوه د دینه د ډیر ښکلی تمثیل هم کاوه د پخوا په سټیج باندې هم کار کړی و دلته په کله چې په مکتب کې و هم کله کله به دغه سټیج په ډرامو باندې کار کاوه نو په دغه حساب باندې هم د نظر په رول کې او هم د یو ښه شعر ویل شاعر او هم کمپوزر دغه درې وړو برخو کې ډیر موفق
ستانه. میر زهیر صاحب ستاسو ورسره له څومره کلونو راهیسې پیژندګلوي وه؟
د سره خو ما ډېر پخوانه پیژنم، دی تقریبا زمونږ په انزولو هغه کې راځي او دی چې کله دلته په ننګرهار کې په اطلاعات کلتور په مدیریت کې کار کوه هغه وخت نه به هم د ده لیکنې موږ په اخبارونو کې د ننګرهار په ورځپاڼه کې لیدې او لوستلې به هم ما بیا خو زیات هم چې زیات سره وپېژند هماغه د بی بی سي په راډیو کې زه هم د بی بی سي د همدې نوي کور نوي ژوند ډرامې تقریبا یوویشت کاله سابقه لرم، یعنی یوویشت کاله ما په دې دپاره دغه ډرامه ما لیکلې ده د یو لیکوال په حیث باندې. نو اما په اول ورځو نه چې کله د بی بی سي ته راغی زه هم همالته نوی د لیکوال په حیث باندې مونږ پېژنده او پخوان هم پېژنده او دغه انډیوالي به همیشه سره زه و داسې خاص
دی خو اصلا د ننګرهار و کنه؟
بالکل دی د ننګرهار و، دی زیږېدلی خپل په اصلا په هغه کې دی په بوتخاک د کابل کې کورنۍ هلته وه. نو بیا کله چې دی د اوه کال هلته تیر کړي اول صنف یې ما هلته ویلی دی، نو بیا د بوتخاک نه دی راغی خپل هغه ته ننګرهار ته پلار یې راودلته دی، نو پاتې شوی هم په هغه کې دی په ډیره برخه مقصد کابل کې وی او قوم جلال آباد کې هغه شوی. بیا کله چې جګړې راغلې دلته حالات ګډ وډ شو نو د کډه وکړه پېښور ته او تر اوسه یعنې تر اوسه پورې دی همالته اوسېد.
آیا دوی د ژوند تر پایه د نوي کور نوي ژوند د ډرامې برخه پاتې شوي؟
بالکل تندوس تر همدې لحظې پورې چې دی وفات کېږي هم دی په ډرامه کې موجود دی او دغه تقریبا اوس د دې ډرامې دریش کاله تیریږي او دغه دریش کاله دور سره دا کار کړی دی. نو طبیعي خبره ده چې راډیو خپل ځای لري او تلویزیون خپل ځای لري او سینما خپل ځای لري، خو د راډیو ارزښت تر هغه اندازې پورې دی هغه تر اوسه پورې هم نه دی کم شوی. نو راډیو خپل ارزښت لري او بیا دا ډرامه او دغه تعلیمي برخه ده چې خپل ارزښت کړی نو تر اوسه پورې دوام لري. او ناظر هم ناظر اته دغسې یو حالات هم راغلی دی چې کلیوالو نه چې مونږ کله سروې له تللي وو هغه وخت کې پوښتنه به م وکړه د نوي کور نوي ژوند ډرامه پېژنې، نو دوی اکثر به راته چې خا خا هغه د ناظر ډرامه یادوي، یعنی دوی دغه ډرامه د ناظر په نامه باندې پېژندله او د ناظر د کرکټر سره ډېره زیاته علاقه او مینه لرله.
شنواره صاحب، آیا دوی د نوي کور نوي ژوند ډرامې ترڅنګ د افغانستان سینمایي فلمونو او ټلویزیونونو لپاره هم د مماثل په توګه کار کړی او کنه؟
د څه دقیق په دې برخه کې ماته معلومات نشته، مګر په خپل په د خونځي په دوران کې چې دی او یاداسي او دغه څه وختونه کې بده دغه د خونځي کې دغه ډرامې به سټیج په سر باندې وړاندې کول. دغه نو وروسته ماته واقعیت درته محمد د دقیق معلومات سره به بل چا سره کار کړی کنه به داسې دقیق معلومات زنه لرم.
تاسو د وطن دوست مړینه د افغانستان هنر او ادب ته څومره لوی زیان ګڼئ؟
دا واقعیت یو ډېر ستر ځای ده، بیا خصوصا دغه یو بې وخته مرګ چې د ده خپله دا ژوند هم ډېر تراژیک ژوند دی که سړی ورته هغه وکړه تقریبا څه وخت د مخه یې مېرمن هم وفات شوه یو کال مخه او دا یو ډېر بد اولاد یې هم خاص نه لرو. دا خپله دغه شخصي ژوند هم ډېر هغه دی او د خپل ولس لپاره خو د ده مرګ یو ډېر ستر ضایع ده زمونږ د ولس لپاره او ولا په دې باندې ډېر زیات خلک خواشینی او خفه دي.
دا وستانه میر زهیر چې در وخت وطن دوست ژوند او فن په اړه له مشال رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو له همدې سره د مجلې دا غنه تړو نور مطالب به بل ونه تاسو ته وورو. الله پمن.
د سولې پر لور
ټول تخپل قلم غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو اوري
د سولې پر لور